افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په پیل کې ورزو د خبري ټولګې برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د افغان جاپان روغتون د تمویل تړون ختم شوی او چا تر اوسه نه دی غځولی. دا خبره په کابل کې د کورونا د ناروغانو د تداوي د دې لوی روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتینی بیګا ازادي راډیو ته وکړه. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د روغتون د نه تمویل په صورت کې به د کورونا درملنه په افغانستان کې لا ستونزمنه سي. چین له افغانستان سره د 1500 تنه خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دغو مرستو کې غنم، بوره، غوړي او د کچالو یا پچاچو د پروسس ماشینونه شامل دي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ملي ټیم سبا د نړیوال جام په لومړني نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخېږي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو نړیوال جام د کرابین ټاپوګونو په کوربتوب روان دی. افغانستان او انګلستان سهشنبه د کابل پر وخت ماښام 5:30 بجې د انټیګا په سر ویو ریچارډ استیډیوم کې سره مخامخېږي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د مسکو پر طبیعي غازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه پرون ویل چې د ناتو پوځي تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیلو لارو د مندلو پر اړتیا موافقه شوې ده. د اروپا یو پر درېمه برخه غاز له روسیې واردېږي. متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو اوسی اغنو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. او د استرالیا د ټینس آزاد سیالۍ هسپانوي رافایل نادل وګټلې. هغه پرون د استرالیا د ټینس آزاد سیالیو په پایلوبه کې دانیل مدویدیف ته 3-2 ماتې ورکړه. ورځو د دې خبرونه د مهمو خبري راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو برمتسیوي امریکایي وګړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. واشنگتن وایي دغه امریکایي وګړي چې ساختماني انجینیر وو دوه کاله مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا برمته سو. طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. تفصیل له عبدالهی کاکړ څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتسوي ساختماني انجینیر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبان پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. سپین ماڼۍ پرون د ولسمشر بایدن په وینا ویلي د امریکا د یو بیګنا وګړي خوندیتوب ته ګواښ پېښول د منلو وړ نه دی. ولسمشر بایدن له طالبانو غوښتنه کړې که تمه لري د مشروعیت ترلاسه کولو په اړه غور وسي باید مارک ژر تر ژره خوشی کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو سره په هره کتنه کې د مارک فریریکس د برمته کېدو قضیه یاده سوې او د هغه خوشی کېدل د امریکا لپاره له اصلي لومړیتوبونو دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجل بشري مرستې ونیسي خلک به عمري او ترهګري به پیاوړي سي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخو پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د اروپای ټولنې د استازولۍ لمړنۍ غونډه وسوه چې له افغانانو سره پکې د مرستو پر اړتیا ټینګار وسو. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلی او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا EIB له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلی څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي، په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر آرنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر آرنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خپاره کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې افغان خبریالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي لیکي. په تیر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سیوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه وو دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څیړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپله ویبپاڼه کې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هیواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تر روسي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي، له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسېد.
زه جنرال دولت وزیری یم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د رادیو د شلمې کلیزې له زړه تله مبارکي وایم. د رادیو د لا غوړېدا او د ستاسو قدرمنو د ډیرو بریاوو په هیله څښتن تعالی مو په ټول ژوند کې مرستندوی اوسه. رادیو د افغانستان د مظلوم ولس د غږ رادیو ده. ټول وخت یې کوښښ کړی دی چې د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. هیله ده چې په راتلونکي کې هم خپل کار ته په هماغه کاملا بې بې پریتوب ادامه ورکړي او د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي تر څو چې په افغانستان کې نړیوال بالاخره پریکړه وکړي او د دې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
نو د ازادۍ راډیو سره زه بېخي ډېرې اړیکې لرم، خوندم راکوي، طبیعت مې پسمیږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سمدم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه ده. زړه درته وایم سپین ږیری د څلور اویایم چې هر ځای کار هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې ازما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړي ته څه کوې وام ما څه سپین ږیری یم چې یا وام چې راډیو نه ازادي ما ته خوند راکړي. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درکړو، بیا د ازادۍ راډیو زه تاب نه لرم.
شاوادی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیز د ازادۍ راډیو د شلمی کالیز په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپلو باندو سیمو کې په ډیره په مینه اوري. د ازادۍ راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیدارۍ، د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقونو، د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپلو د ورکشو عزیزانو په لټه کې، دا هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان شوزو د وضعیت په تړاو غونډې لري. دا خبره دغه پارلمان په یو بیان کې کړې ده. تمه ده ځینې مخکښې افغان ښځې د اروپا د پارلمان ښځینه غړي، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي دې غونډه کې برخه واخلي. نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د افغان ښځو ورځې په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د ښځو پر روان ترنګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو به د افغان ښځو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر خورا اندېښمنوونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې دغو غونډو ته مشهورې افغان مېرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، هوریه مصدق، حبیبه سرابی، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغوښتل شوي. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابی د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سونه کې د مجلس دعوت شوم،
غونډه ته را بلل شوی زیاتره هغه مېرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي، او همدارنګه په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې له افغان مېرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول له افغان مېرمنو
مرمن سرابی وویل اروپایی ټولنه غواړي له دې لارې له افغان مېرمنو سره پیوستون وښیي. دا غونډه د اروپایي پارلمان د رئیس روبرټا میتسولا، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یوې پخوانۍ رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا جولی او د اروپایي کمیسیون د مشرې اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد هم دې غونډې کې خبرې کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان مېرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله، متحده عرب امارات وی د هغه توغندی مخینی ولی او ویجړ کړی دی چې له یمن څخه حوثی یغیانو توغولی وو. امارات وی د بالستیک توغندی و چې د ویجړولو په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه داسې وخت څه وی چې د اسرائیل ولسمشر د اماراتو په سفر بوخت وو. عبدالحی ککړ تفصیل راکوي.
متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثی یغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثی یغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د توغندي ټوټې پر داسې ساحه لوېدلې چې خلک پکې نه اوسي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اسرائیل ولسمشر اساک هرازاک متحده عرب امارات ته خپل تاریخي سفر پیل کړ چې